همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت موندنې پلاوي لا ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او له هغې سره سم اقدامات وکړي. د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو او د دې ډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم په روانه خپرونه کې یو تفصیلي رپورټ اورېدلی شئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له مرزي احمد زی اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د ویپلو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شو او د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي. پورا خبرونه ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو سیړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي. د امریکا د پوز لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه سیړنه د هغو دریو امریکایي جنرالانو لخوا شوې چې یو هم په افغانستان کې د ناتو له مقر سره اړیکې نه لري. ناتو او افغان پاوز په دې اړه خپلې سیړنې کوي. دغه سیړنې د امریکا د پاوز له خوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي حمله په افغانستان کې دننه او د باندې تند غبرګونونه راوپارول. په دې برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوای د پاوز یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. د دغې لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شین قل اردو قمندان څخیداد کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړني راپورونه ښیي چې په دې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم وو. نموړی ویل پټوله کې په دغه الوتکه کې شل تنه سپرلی و د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دوه بهرنیانو په ګډون ولس تنه ژوندۍ نیول شوی چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوی چې په دوی کې هم څومګ د کشفی اورګانونو دراپور لمخې یو بهرنی او دوه د ملی پاوز سرتیری دي. نموړی د بهرنۍ او ادباو د هویت په اړه سندي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قماندان سید اقان دروی ویلي چې دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې ده. او په کابل کې د هوشمند پونوم خارګوډي په اړه د حقیقت موندنې پلاوي غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوي غړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري په نږدې راتلونکو کې د خپلو سیړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي هغه وویل موږ خلکو ته وایو چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمند پونوم خارګوټی په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزی ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. فیروزی چې د کابل بانک قضیه یو له لویو پوروړو څخه دی په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دی او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دولت ډلې په لمنځه وړلو کې رغندل رول ولوبوي. نوموړي وویل د سوریې د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوریه کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسي هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي. هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دولت ډلې ماتولو ته واړوي، نو کولی شي لا ډېر رغند رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغې موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکیږي. په همدې کنفرانس کې فرانسو اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د هغې وسله والې ډلې مشر وژلی چې بلجیم ته نږدې په یو شمالي ښارګوټي کې یو شمېر کسان یرغمل نیولی وو. فرانسوي مقامات وایي دا پیښه له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. فرانس پریس اژانس د یو سیمه ییز سرانوال له قوله وایي چې وسله والو کسانو د یو محلي بانک منیجر نیولی وو او غوښتل یې چې د پیسو سیف ورته پرانیزي. راپورونه وایي د پولیسو په رسېدو سره وسله والو بانک د منیجر د کورنۍ غړي ارغمل ونیول. د فرانسې ځانګړو ځواکونو د بانک د منیجر پر کور حمله وکړه او د یو وسلوال په وژلو سره ارغمل شوي کسان آزاد کړل. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریې سره پر پوله د روسیې جنګي جیټ الوتکه راوغورځوله د ارامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناتو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ستولتنبرګ وویل ترکیه د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له دې وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړیو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. ستولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. او یوې امریکایي محکمې یو پاکستانی وګړی په متحده ایالاتو او اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور په سلویښت کاله بند محکوم کړ. 29 کلن عابد نصیر پرون په نیویارک کې د یوې فدرالي محکمې لخوا په حبس محکوم شو. دغه محکمې په مارچ میاشت کې نصیر په دې تورن کړ چې په متحده ایالاتو، بریتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نصیر په 2010 کال کې په بریتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته انتقال شو. پرده تور دی چې د القاعده ډلې د هغو مخفي مرکزونو مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د مترو یا ترزمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او د کوپنهاګن پر ورځپاڼې بریدونه پلان کړي وو. د خبرنو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا مرزي احمد سي اوریدل. دا هوشمن پروم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوی له ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی د نتایجو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مالی وزیر ویل پاکستان څخه کتنه ګټوره وه او دواړو هیوادونو د همکاریو او سوداګریزو همکاریو په پراخوالي موافقه کړې ده.
از این بحث ها ما راضی به خاطر از این هستیم که در اون جایی که از طرف از اونا کمی ها و کاستی ها بود اونا را قانع ساختیم.
در طالبان و ترمنز د اختلافات و او د دی ترمنز د پلشو و جگلو پاره هم پروانه خپروانه که تفصیلی ریپورت هوری دلشه.
دا خسروانه و او دا د سولې د سبوتاج د پاره هغه گاونډانو هڅه کوله چې بیا مغاړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیري چلند کیږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ترکیې لخوا د روسیې د یو جیټ الوتکې د ویشتلو موضوع تعقیبوو او دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي هم خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د هوشمن پنوم خرګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر څخه غوښتي چې د دوی د ارزونو مطابق په دې برخه کې اجراءات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبه پر ورځ خپلې موندنې پیل کړي، هیله خو ده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحي غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډیر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوراوړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمن په نوم شارګوټي د پلاوی چیرنی پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به لې وي خدار سوي چې دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانين تر کومه حد نقص سوي دي، بل خو دوی باید دا هم پلټي چې د شار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیه شار جوړونې لوی ترنولې او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال د ځندول سوي پښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړي چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی.
اونا بعضی مطالب را با قوانین و مقررات
دوی هغوی ځینې مسائل د افغانستان له کورنۍ او مقررات او قوانینو سره تړي. د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي. د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حد له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولای سو. دا کار وخت غواړي ترڅو موږ وکولای سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یو شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لاس کله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پښتنه ده چې د دې شارګوټي په افتتاحي غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سو. تر انتقادونو وروسته د شار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خوشاغلی محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په خبرګون کې په لومړی قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دند ته وځندوله او هم د دې قضیه د تړنولو لپاره د حقیقت موندنې او پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري. یو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالی ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخری دی. دغه پلاوی د شنبې په ورځ خپل چیرنی پایل کړی. شغله عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونی د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دوی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو، موږ خپل نظرونه هم ورته استو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسی او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغه عمل وسی.
افغانستان تر قضا عمل کړم.
شغله عثماني د غراز ډاډ ورکوي چې د هوشمند پونم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپل مدني حقونو څخه محروم شوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پنګونې لارې خپل پورونه ورکړي.
و امریدل چې د هوشمن پونم خرګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی د ارزونو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. افغان پلاوی چې د اقتصادي همکارۍ په لسمه ګډه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللی و، وایي چې سفرې ښې لاسته راوړنې لري او پایلې به د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو ښه اغیز وکړي. د افغانستان د مالیې وزیر د اسلام آباد له سفر وروسته د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، ټرانزیټ، د ښوالي او جنوب او منځنۍ اسیا هیوادونو د نښلولو په اړه خبرې وکړې او یو لړ هوکړې هم پکې وشوې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شوی مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړه ته رسیدلی دی. یاد پلاوی د سه‌شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امر رقمي کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولی وو سره ډول چې موږ فایل ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدی بحثونو څخه راځیو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه‌شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاد غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدیدو مستقیم ترچو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپریکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
غلی شنواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار پدې وشو چې په لومړي سر کې باید پدې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندر پورې پریښودل سي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون خپل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینی برخې دروروي.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان مشران په بهر کې د پناه غوښتلو لپاره د افغانانو د سیل د مخنیوي هڅې کوي تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. دا ورسپانه لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د ځوانانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې له یو ځایي پناه غوښتنې لاس واخلي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی غنی پر دې سربیره دا غوښتنه کړې چې په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. دغه ورسپانه د ولسمشر غنی په وینا لیکي د لویدیځ ورونه زموږ پر مخ تړلی دي، زموږ راتلونکی په افغانستان کې ټینګ دی او احترام مو په همدې هیواد کې دی. نیویورک ټایمز د دې راپور په یو برخه کې په کابل کې د محمد عباس په نامه د لارې پر سر د یو مستری لخلې لیکلي چې هغوی څه ډول زموږ درد احساسولای سي. ورسپانه لیکي چې 19 کلن عباس ایران ته تللی وو او 13 میاشت د ترکیه له پولی بیرته راستون سو. د غشتل چې ناروی ته ولاړ سي. د ورسپانه په وینا دغه افغان ځوان اوریدلی وو چې په دغه هیواد کې د کار لپاره ډیر فرصتونه ستا. د مقالې په وینا د افغان مشرانو هلی ځلې چې له افغانستانه د افغان ځوانانو د وتلو مخه ونیسي په داسې حال کې دي چې د شاغلي غنی دوه اولادونه په امریکا کې ژوند کوي. د ده د مرستیالانو کورنۍ په ترکیه او ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله کورنۍ په هند کې ژوند کوي او همداراز د حکومت د کابینې د وزیرانو کورنۍ د جمهوري ریاست د مرستیالانو د سلاکارانو او رئیسانو کورنۍ په بهر کې ژوند کوي. نیویورک ټایمز ولسمشر غنی ته نږدې د یو لوړ رتبه چارواکي کلی لیکلی چې دا د دې هیواد حقیقت دی چې د لسیزو لپاره یې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي په ټوله نړۍ کې درلودلې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه پر ولسمشر غنی فشار راولي چې هغه افغان پناه غوښتونکي د بیرته خپل هیواد ته وغواړي چې درخواستونه یې په دغو هیوادونو کې رد کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې هیوادونو سره مخکېنی قراردادونه افغانستان مکلف کوي چې داسې اقدام وکړي. افغان ولسمشر ته نږدې دغه چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ښاغلی غنی د یو شمیر هیوادونو له حکومتونو لکه جرمني، سویډن او ناروې سره کار کوي چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې پاتې شي. ورځپاڼه په دې مقاله کې د یو شمیر چارواکو له خولې لیکي چې یو مفکوره دا ده چې د حکومت د هغو کارکوونکو سره چې عمرونه یې زیات دي مالي مرستې وسي تر څو هغوی تشویق سي او له خپلو دندو تقاعد سي. د دوی په وینا په هغه صورت کې به په حکومت کې شاوخوا 10,000 چوکۍ تشې سي او د افغان ځوانانو لپاره به د کار زمینه مساعده سي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې قزاقستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي او دا مقاله ده آیا قزاقستان به په افغانستان کې لوبي ته تغیر ورکړي تر عنوان لاندې خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د شپږ لکه ټنه غنمو قرارداد هم لاسلیک شو. مقاله د ولسمشر غنی له خولې لیکي چې قزاقستان په سیمه کې د غنمو یو لوی تولیدونکی هیواد دی او موږ غواړو د راتلونکو 15 کلونو لپاره غنم وارد کړو. د مقاله په وینا که څه هم قزاقستان د سیمې د لوی پروژو لکه ټاپی پایپ لاین یا کاسا زر پروژو برخه نه دی، خو دغه هیواد د سیمې تر ټولو بریالی اقتصاد لري. مقاله وایي چې پر افغانستان د فولاد او غنمو په خرڅولو سره به قزاقستان دومره ډیر عایدات ونه لري، خو دا په سیمه کې د اقتصادي قدرت په توګه د قزاقستان رول پیاوړی کوي. د مقاله په وینا د ولسمشر غنی له خوا له قزاقستان سره د روابطو د ټینګولو یو مقصد به دا هم وي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خرابې سوي دي. د مقاله په وینا افغان چارواکي او سوداګر د خوراکي توکو او ساختماني موادو د واردولو لپاره تر پاکستان، قزاقستان او ازبکستان غوره ګڼي. همدارس د ډیپلوماټ مجلې د مقالې په وینا غنی د خپل سفر پر مهال د امنیت په اړه هم خبري وکړه او وی ویل سختريزي او د تشدد خپلول یو سیمایي ستونزه ده.
د طالبانو د دوو جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات لوي ورځي بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دوو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګېرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوي ډلې بریدونه زیات کړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی دی. په دې اړه په وروستیو پرمختګونو اجمل انت رپورټ ترتیب کړی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوی ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره له اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د دو سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یو ځای سوي ول او په دغه شکل ځای سوي ول چې دی د داخلي جنګو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرې ته هغه اعتنا نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله، نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤوف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤوف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤوف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ساتي رډیو ته ویل چې د تیرو دوه نه په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر زپل شوی دي.
دوه هفته مخکې د دوه ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینې سیمو کې د ترمنځ جګړه شوې وي او د ملا محمد رسول دله چې دوی سره بهرني جنگیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو، دواړو خواو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد هم دې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې د محل کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره کومره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاژ د لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
هغه مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولی. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل ښایي په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وره یا په دالاس وره
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیری چلند کیږي. د دې کمیسیون د ښځو څانګې کمشترې قدریا یزدان پرست دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. خو د افغانستان دفاع وزارت په دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیری چلند مسأله نه مني، وایي چې په دې ارګانونو کې ښځې فعال حضور لري. ناجي صاحب په رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتی ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو د برخي کمشنر قادریا یزدان پرست وای چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه سطح په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبه په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل کیږي چې د ملي اردو او پولیسو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب راکم شي.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور
د هیواد د دفاعي ارګانونو په داخل کې شوزو ته په کم سترګه کتل کیږي. شوزو ته په کم سترګه کتل د تاوتریخوالي لوړه سطح په ګوته کوي او د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې شوزو ته په کم سترګه کتل د دې لامل سیوي چې د پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې د شوزو جلب او جذب کم وي او موږ هم خپل اهداف ته نرسیږو.
دا خو ارزوها و برنامه های خود نرسیم.
میرمن یزدان پرست دغه سرګندونی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغې غونډه کې وکړه چې د دفاع وزارت په نوښت جوړه شوې وه. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده او هر کال دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د دغې ټولنې د سفیر فرانس مایکل ملبا
غالباً په حواله راغلی چې اروپای ټولنه او اروپای پولیس په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. په دفاعي او امنیتي ادارو کې له ښځو سره د دوګونی چلن موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د بشر حقونو د څارنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان ښځینه پولیس د خپل کار په ځای کې د بد چلن او ان جنسي تیری له ګواښونو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت دا نه مني چې ګنې په دفاعي ارګانونو کې ښځو سره توپیري چلن کیږي. دغه وزارت مرستیال افضل امان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل چې دا مهال ښځې په بېلابېلو برخو کې فعال حضور لري.
افغانستان په ملي اردو کې خوشبختانه هغه ډول چې لازمه ده زموږ خویندې په بېلابېلو برخو کې د خدای په فضل فعال حضور لري، ښځو ته د احترام په سترګه کتل کیږي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په صفوفو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو اوري اتنی می بجې شوې دي. ل مرزي احمد څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لوبای د پوځ یو الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناسې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپاره وو. تاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپل هغو سیړلو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپول ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایی حمله په اړه کړي دي. د امریکا د پوز لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. په کابل کې د هوشمن پونوم خارګوډي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسا د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د هغې وسلوالې ډلې مشر وژلی چې بلجیم ته نږدې په یو شمالي ښارګوټي کې یو شمېر کسان یرغمل نیولي وو. فرانسوي مقامات وایي دا پېښه له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وروسته لدی چې د ترکیه هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسي جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرامونه خبريږي. مسکو وایي د دوی هغه چټ الوتکه چې په ترکیه کې وشتل شوې هیڅ کله د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې او د ترکیه اداوي له شانه په خنجر وهل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیه دغه اقدام چې له کبله د روسیې الوتکې یو پیلوټ وشل شوی دی یو جرم دی. وایي چې د روسیې او ترکیه د اړیکو په برخه کې جدي عواقب لرلی شي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر وایي هیواد حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د روسیې ولسمشر په ترکیه کې د روسی جیټ الوتکې وشتل جرم بولي او وایي دوی به هیڅ کله دا ډول جرمونه ونه مني. د ترکیه هوایي ځواکونو پرون سه شنبه وروسته لغه روسی سو څلرویشت ډوله الوتکه وویشته او وړاندې کړه چې د دوی په خبره د ترکیه فضایي حریم ته ننوتلې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه الوتکه د ترکیه له پولو څخه څلور کیلومتره لرې وه. ولسمشر پوتین پرون د تورې بهیرې په سوچي ښار کې د اردن د پاچا عبدالله سره د لیدو پر مهال د ترکیه دغه عمل وغند او ویل په تاسو کې چې روسیه د تروریزم په وړاندې په جګړې بوخته ده دوی د شاله خوا په خنجر وهل سو. پوتین د دې کړنې عواقب ته په اشاره وویل دا وایي د نن ورځې غمجنه پېښه به د پام وړ عواقب ولري چې په هغه کې به د روسیې او ترکیې اړیکې هم شامل وي. پوتین ویلي چې په هر صورت د دوی پیلوټ او الوتکې د ترکیې خاورې ته کوم ګواښ نه و پېښ کړی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د دې پېښې په اړه ویلي چې هیواد یې حق لري د خپلو پولو دفاع وکړي. دی وایي دا چې ولې په تېرو وختونو کې د سوریې په ارتباط کومه ناوړه پېښه نه وه سوې دلیل یې د ترکیې خونسر دی وه. هیڅوک باید شک ونه کړي چې موږ تر خپله وسه هڅه وکړه چې د دې پېښه مخه ونیسو، خو هر څوک باید د ترکیې د حق درناوی وکړي چې له مخې یې د خپلو پولو دفاع کوي.
سایګي ګوستر
مې اردوغان وای د دې پېښې لکبل خپه دی خو دا کړنه د هغو قواعدو سره سم بولی چې وړاندې اعلان کړی وو پاندې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر ماښام په واشنگټن کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو غټه خبري غونډه کې د خپل خاورې دفاع د ترکیه حق بللای دی
ترکی لايك اوري کانتري هاز ا رايت ټو ديفند
د وی ترکیه د بل هر یو په تیر د خپل خاورې او فضای حریم څخه د دفاع حق لري زه فکر کوم اوس د زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې ډاډه سو روسان او ترکان دواړه لایبل سره خبري وکړي دا پیدا کړی چې واقعا څه پېښ شوی دی او د هر ډول تاوتریخوالي د کمزوري کولو لپاره اقدامات
وکړي
تر دې وړاندې د پینټاګون یو ویان سټیو وارن ویلي و چې دا پېښه پر پوله سوي خوای تر اوسه نسی تاییدولای چې روسی الوتکې واقعا د ترکیه فضای حریم نقص کړی و کڅنګ وارن دا مانی چې ترکی پیلوټانو لسلې روسی جټ الوتکو ته خبرداري ورکړې وو خو روسی پیلوټانو جواب نه دی ورکړی روسی چارواکی وای د دوی د الوتکې دوو پیلوټانو ځنونه په پراشوټ کې غورځولې خو یو علم ځکه چې د سپکو وسلو په دزو وژل سوې دی د دوهم پیلوټ برخلیک معلوم نه دی ترکی رسنیو راپور ورکړی چې یو پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د اسد پلویانو په وړاندې جنگیږي د همدې پیښې د بحث لپاره د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو د ترکیه په غوښتنه پرون په بروکسل کې یو فوق العاده غونډه جوړه کړه په دې غونډه کې د ناتو سرمنشي ایان ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو د نور غړو هیوادونو ارزونه هم د ترکیه د هغو معلوماتو سره سم دي چې وای روسی جټ الوتکه د هغه هیواد حریم ته ننوتلې و
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په دې راکوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا زلمو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخستي چې شریکون کې یو د خور سره لاس او گریوان ګند دي په خپلې واوري
زمانو محمد حسین محمدی دو میرابدین لیسه برحال خوون که ما او دوام او زید خوون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال ده پاره دمون دو خوون که دو معکولات لخاطرات دو جمعنه معکولات بند کرده او تا اولانه معکولات دو ولایتونو بند کرده او در موصله چده دو سازانو ده زرا سروار سبب هم شویده و خسته شویده دوهم مسئله دا و چه زمونگا ده امتیازات و ده تفاوتات ده ارزیبی و چه دوه نویوم ننیولی تر دیار لسوا دیری نویوم کالو پوری چه سازان مرتقای قدم کری هغه تفاوتات هم پاته ده او نور زمونگا سازان چه و پا بس و قدم که تقریبا 15 کالکی گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتش شویده ده ده موضوعنا هم زمونگو سازان سخت مایسه شویدیم تر دون حالات پوری چه زمونگو به سازان چه مخرری گی او زمونگو خو سازان چه تقریبا سلوی قدو سوابق لری اگو سر پی او بس او پی او قدم که زی پزای دی ماشونه یو اندازه اخلیم ادی اکثر زمونگو معدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک نیم زره دی و زره دریسه و آخرینه ماش ده بیخی اغه سماش را کړی د پوسه د فارسیوانانو متل د وای بخور نه می او بل مسله دا ده چې زمونږ سره د ساحت درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعت 1.5 ساعت درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډیر زیات دی چې سالویخ 500 کالو تر رسیدي هغه ته هم 1.5 ساعت سالویخ 1.5 ساعت و 23 ساعت درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړي و هم د دې پیسې کې موږ سره سته په موافقه و نه رسیده او په کال د دیار لسوا و آتیا یم که زمون تا سیزمک رایشی توزیشی به و چه پی کابل که نو هاگه هم تروس پوری نه آبادی درک شو نه نمری ور کردی نه بل شای ور کرده او بل چه منگا استازان پا مکمل کال که پنجشنبه پا ورز منگا وظیفه جرا کهو او معکولات هاگه هم منتا نرا کهیم نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده، فساد اداري ده، الحاد اداري ده، خو مشکلات اداري ده. مونږ معلمینو ته دا 15 کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کېږي. دا زموږ مقامات ده، که دي صلاح ده، که جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی وو غږ وکړ وایي زه د معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم، لکن دا ژمی وګوره، یو خوا ژمی د غریبانانو مرګ، بل خوانه دا د ژمی وګوره چې دا زموږ نه 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځي. په هغه مخکنی تاسونو چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه کړه. هغه یو متل ده، وایي د برید نه د شکومه په ګیره د بندومه، د ګیرې ګیره نه د شکومه په برید بندومه. او موږ سخت زبرې تقریبا همدا اوس هم زه په خپل پوسټ د خپل مکتب په نمائندګۍ باندې او د خپل دوځې په نمائندګۍ باندې استادانو ته ما دا وعده وایي ورکړم، او وزیر صاحب موږ سره وعده کړې ده زه تاسو وکې او نه زده کوونکو نه امتحانونه واخلې. پوسټ وزیر صاحب موږ سره وعده کړې ده، پارلمان موږ سره وعده کړې ده، لکن د دې دواړو لخوا نه هیڅ مشکل زموږ را فنه سو. دا تاسو حضور ته موږ مراجعه وکړه تر څو چې دا زموږ مسله دغه وزارت معرف یا یو مقامات سره تاسو وران کې پوسې تر څو د زموږ مشکلاتونه رافش.
بلې، دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې وا چې په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، صورت زپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت کې اچي ول د خون کول خو
اجان نو غون مکمل هغه موضوعات دی د پاره چې دی موږ سره یو واده وایي وکړو چې موږ تاسو سره وعده کوو چې تاسو تاسو مات کې پوسه موږ د مشکلاتونو د ساسو رفع کول، لکه تر اوسه پورې د مسله حل نشه.
مننه کور ودان، ان شاء الله موږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل خار د اومه تعلیمي حوزې د خونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د سرګندونو اومده ستونزمو د افغانستان د پوهنې وزارت د بیان مجيب مهرداد مخته کې خودلی. خاغلی مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په جواب داسې وایلی شم چې نوې رهبری د وزارت معرف نوې رهبری ټولې هستي تر اوسه پولی کولی چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو په حق لداسته ویلنشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل نده شوی. دوی وایی چه یو معلم ده بالقوه کار پا مقابل ده ماکول مستحق کیگی. نو اغا ورز چه معلم صاحب پا مکتب که ندی ده ماکول مستحق ندی. ده لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی ده چه دا ده ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسې وایلیشم چې تر اوسه پورې 3000 مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوی دی، خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توزیع شي او هیڅ معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده، خو ځینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبری کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانزیو ساحی معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د طول دی مسائل لپاره دلته یو تاخیر رازی زمون په زمکو توضیح کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلون که کالو که هیس معلم به مزکه پاتی نشی او طول معلم صاحبان مزکه ولری. خو زین مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چبیانی په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواری لپاره ژمنې چې د دوی ستونزې اواری شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پاستف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې دی ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دیونه د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ، دا د دېونې را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره تاسو ته دروړو. لکه چې تاسو هم ترګنده د ژمی را ورسېدی او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دوغو زیانونو احتمال ستا او د دې مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبري در وورو چې وای سرلوسه سیلابو سیمه د پله دا او کورونه رنګ سوي دي د دستونځ په پګټه وورو.
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرون وړم ځم پیغام درکې تا چې نکې نشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړو د خلکو زیرا چې ملک لاړې ونې د مینه ویو موږ ولسوال ته په تماس کې اخستې دي. ولسوال دې خبر کړی دی والي لکللی یو موږ زغ څوک نه اوري. موږ ستاسو د رادیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ د غټو مقامات ورسوي. آی خاطر چې دا کار په جد وویني د خلکو ونې ګرځېدلې خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی وروره والی خوري نی بل خوري مر پر چا غږ وکړو. نو دولت سو د دولت په مابین سوای ولی پاسلی راځي پاسلی خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه وري ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کی. نو زما دغه یل سیس درځي د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړ مقامات ورسوي او بل د روزګار والی ته دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولیږي د سیمه وویني په خپل ملک دغه کې دغه کې د خلکو سر کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشي ولې دا چې موږ سره کېږي موږ پر چا بغاره کو. نو ستاسو د رادیو د لارې څخه زموږ رغ ورسوي و سلام په احترام.
ورور ستاسو د ستونزې مودا د خبره کړه لکه چې وړاندې می ویل دا یو طبي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي خو لشته لږه سیلاب ځپول ته د مرستې په برخه کې باید مسولین توجه وکړي. د ستونزې هر کله ستاسو زموږ وادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي خو په همدې ارتباط د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلور ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. شغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلې چې موږ هم د دې تاسو ته دروړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان بر شما میگم 020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9 اینوی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي نو کولای سي دوغو یا دوسو شمیرو ته زنګ ووهي. لدې خبرځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکو په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وايي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغاني پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونه څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلای شي چې د دېونې پترسکي مشتره رسیدلې دي. نور مو وخت نه نیسم پیغامونه تورزو.
بلې السلام علیکم. زه ښاکثر د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی د افغاني د کیسه سره ولور
واړم چې افغانۍ لوړه شي ورور، زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی، او زموږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نور کالداره وچلیږي. او هغه وخت یې ښه وخت د کالدارې د بندېدو کم وخت، هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه، او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره بنده کې، او افغانۍ یو څه ارزښت ور لوړ کې. افغانۍ بېخي مخ پر ځوړ روانه ده، ډېره ښکته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره، د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو. نور وخت ونه نیسمه، د خدای په امان.
ما ټول اشرف غني حکومت به راشي نو به رشوتونه ورک شي. نو په روزګام ولایت کې یو په پنځه نیم سره اشرف غني حکومت به راشي، نو سره زیات شوي دي. نو هیله کوو چې دا رشوتونه او دا غلي ورک شي، زوري کې نه شي. هغه حکومت به دغه د نظم او له منځه به ولاړ شي. مننه همدا زما پیغام رحمت الله مزوی د روزګام ولایت مرکز ترینکوټ نه.
اور اور السلام علیکم، دا آزادی رادیو ته جسمه پیغام ورسید. زموږ روزګام په ولایت کې ډېری دایره په فساد یاد شوی دی. روزګام په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې، ملا په اسکاراتو کې، ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې، په دبل دزر په ټولې په دفتر کې، په دغه کې دا یو ملا د شکایت دی. زموږ یې لزاده چې دای دا پنځه پنځه مستوا نه کې، دغه د شل ځای ماشین دان کې وسلام.
السلام علیکم خادم نور زم د پرا ولات ما سلامونه مې کیل د غزې رډو کارکون کې اوریدم کې ټولو منې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه سره کوم غونډه کړې سره کوم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي، هر څو د اقتصاد په شته باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي، لکه د وګو برښنا د وګو برښنا پاله شي.
السلام علیکم زره پیروشه کی د موږ دکانونه کی د حکومت او سره مربوط دي پرشنی باندې دا اوس په حالات دي ریډو کې دا اوس یو نفر بلاندې کو او دا غلطه او زه ته مریضه کړی دا او خو دي هغه ته مریضه کړی دا پرشنی باندې خصوص کله حکومت او عقیب کی او د اخره د تصویر لاندې شي پس موږ وایو کړی تاسې راځو کارکون کوي یو نفر د کراسي او دغه هغه نشر کی او خلکو ته ی دوی هغه په مخه حالات دي تخریب کې په حالات ویډیو کې ده. والسلام زاجي محمد صالح خبر
دا زما پیغام خبر کې زه دروزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترم زما د ډاکټر صاحب ته داخله ده چې ډاکټر صاحب یې زبد غاښونه مخه ونسم، د غلو مخه به ونسم، د بنګ درې سان چې غلای وکړي دي ترې بخارجي وادو دغه مخه به ونسم. کار به دي کار ته وسپارم. محترم د جراوت ولسوالۍ کې څنګه یې د صدام زکه غاصبونه نیولې ده چې باوري پر کښې دیندارې پر کښې نه ودی دي ټول درې سیمې کې وچ کړې ده. محترم نو زه د ډاکټر صاحب ته هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته حات مقرر کړه وایسته د دغه غاصبونه مخه ونسه چې په زرګونو زرګونو جریب مځکه خلکو یو څه دې خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې وجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب ته چې ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې. نو محترم زه دغه ډاکټر صاحب څو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترم د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د سیمځ کې غصب سولې او زراعتي مځ کې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایي کې اوبه نشته ټوله غاصبونه ونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي. وسلام زه د جلاوت په ولسوالۍ ته خامد ګل خبره کوم. زما پیغام خپور کړي اتنی خپور کړي. وسلام
محترم دوسته، په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي، مځکې او جایدادونه یې غصب سوي. له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بیا اغېز نه ده پاتې سوي، خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوي ده، او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د ورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ژغ یو ځل بیا راپور ته سی او د حوالې لپاره مسولین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینی ستونزه نه ده. اداري فساد، کمزور اقتصاد، نامنی، بیکاری او داسې نور هغه څه دي چې نور دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپل د دوی په ژغونه کې به تر ووروم.
سلام علیکم زه کندهار مې خبرې کوم. د کندهار کې ډېر د کاري د خلک زر ځوانان دي کار دي داو ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټول ولایتو غم باید وخوري د ډېر د کاري د خلک زر تل څه خارج ته ځي.
سلام علیکم موږ ته لوګر ولایت نه خبرې کوو. موږ د پاکستان نه راستوري دي ماچر یو او د غلی درک نه لګي څنګه اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومه کوي ول لوګر ولایت کې نه کاروبار څه د چبګ کاروبار ته لاس واچو او کومه کو اشرف غنی ته دا وایي چې موږ سره کومه کو کا.
سلام علیکم څنګه کولای تاسو ته ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملک ته یې اخلاص کو دا سړی موږ ځوان ټول د بیکاری نه راځي خو چې ګرځي د کار له نورو کار لري څو ګروپا ته په لارې کې مړ شو څوک په سینډوري کې مړ شو موږ د پاتې دا وایي چې موږ ته د ویزه خلاص کی که چې د دې د ویزه خلاص کی په وانتر کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي ټول خلک د میستینه ورنځي هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري څو کی خلخانه او توګه نه سره مجبور دي لار وشتي یا جنگو کی ډیره مننه.
سلام علیکم زادی یادو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت خبرې کوم. مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاص کړي. خلک ډېر بیکار دي د بیکارۍ نه جنگونو ته مخه کړي ده. دغه د ما پیغام نشد کړي ټول د افغانۍ ته ټول د دولتي چارواکو ته چې د ویزې خلاص شي د نیمایي جنگ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بیکار دي ځوانان ټول روان دي په څوک طالبانو ته دي څوک د دې ټول وزل کیږي چې ویزې خلاص شي جنگ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم زه انجینر احمد د کاپسا ولایت تقابل سوالی څخه تاسو سره پاړی کې دا دوره دي کیږي چې د تقابل سوالی کې د مرکز یعنی د ولسوالی څخه کم سرت چاله ته ولسوالی ته دلله دا هم د ترافیک پر مخ باندې حتی چې موټرسکلین او پیاده راو د دې مخنیوي کیږي او خځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پریږي زنانه هم نه پریږي او وړو او نور خوراکي توکي هم بند کړی دي او دوه قابل لار چې حمله فیول سوالی ته وته ده مثال خپل په استقامت نو دا هم د ملي او د لوخا بند کړی ده او وايي چې موږ د کوم پوښتنه اشه کا تکړه ده طالبان نو مونږه په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې ځاته کو ترڅو چې دې طالبان توګه کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده نه په ملي قوانینو کې ده خبره ځای لري چې د خلکو باندې لاري باندې کی نه د افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قران کې په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار غن نه کړته هم چې موږ خپل دا دور رجل ته په مرکز کې بند پاتې یو ماشومان او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې یو چې د ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو نو هله دا چې زړه تر زړه دغه پاړه تاسو ډېر مقامات خبر کړي و من الله توفیق.
السلام علیکم او خبر دا د اندواله دغه څنګه روپی چې پریو په څل کې لکه چې څه دا غواړی تر پنځه دا په څه کافي چې څه بعد څنګه تیار پرانی چې هغه ته د افغانستان خلک چې دا خو مشکل کې دا نور څه چې دا په څه دا واخلي قرار دی دا موږ په کومه ستون کې کولو څنګه دا په څه را مصرف کې نو دا کوم کار سره وي او په څه رقم چې په جنګو په دې استعمالي
وعلیکم السلام ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچيري یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله لکه پاتې جن نو خامخای په بل خبرونه کې اخلو په دې هله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې وارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه
مقام دے تگ
گٹن کے دے بے خارے تسا تم کے دے بے خارے تسا تم کے دے بے خارے سلام دے پہر کے دے مقام دے کامران کا سلام دے پہر کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساچن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے وطن بندے درتگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتگوری دے ملگری دس پگ میں پتا مینا رانستور